افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ تلرويشت ساعته دوام کوي. نن د اکشن به ورځ ده. د تلیا میزان 15 د اکتوبر میاشتې شپږمه. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه اوریدلای شئ. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درسي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې اټکل کېږي نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړه شي. اوس خبرونه را سره واوري. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حملې د بیرې له کبله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې سوي. د انډیپندنت ورځپاڼې د پروني راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان له فضا 191 الوتکې تیرې سوي چې دا د تیرو څه باندې 3 کلونو په لړ کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې بې ساري الوتنې ګڼل سوي دي. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند الوتکه تیریږي هغه هیواد ته $100 ورکول کیږي. د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان پر فضا له 900 تر 1300 الوتکې تیرېدې. په فاریاب کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د 3 کسانو د مړینې او 2 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی دی. د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس شمس الدین محمدی پرون ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي چې د قیصر ولسوالۍ په خانقروغ سیمه کې له سړک څخه د یو پلان کوچ ډوله موټر د اوښتو له کبله 2 کسان مړه او 40 نور ټپیان سوي دي. په بله پیښه کې د المر ولسوالۍ مرکز ته نږدې یو پلان کوچ ډوله موټر چپه سوی چې په نتیجه کې یو ماشوم مړ او 2 نور سانتا پین سی وی دی. د دوغه پیښو د علت په باب سنید ویل سی وی. د سړکونو خرابوالی د ترافیکي اصول نه رعایت او د چلوونکو بی احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت خبر ورکوي چې د هند د کان کیندنې له یو شرکت سره په افغانستان کې د پانګونې په تړاو خبرې کړي. د وزارت پرون پر خپل اکسپانه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د هندي شرکت مشر سرینواش اکاپی دی په افغانستان کې د فلزي کانونو، قیمتي ډبرو، نفتو او ګازو په برخو کې پانګونې ته لیوالتیا ښوولې ده. د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر هدایت الله بدری ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د دغه هندي شرکت د پانګونې لپاره زمینه برابره ده. دا ډاډ په داسې حال کې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د قانونو د تړونونو په برخه کې د شفافیت نه موجودیت ته اندېښنې شته. په داسې حال کې چې نړیوال فکر کوي اسرائیل به پر ایران برید وکړي، د اسرائیل حملې پر لبنان روانې دي. یو اسرائیلي چارواکي چې د نوم لا اخیستو ډډه کړې فرانس پریس خبري اجنس ته ویلي چې د اسرائیل پوځ د تیارسي په حال کې دی چې د اسرائیل پر خاوره او خلکو د ایران غیر قانوني برید ته ځواب ورکړي. خو دغه پوځي چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل چې اسرائیل به کله او څرنګه حمله کوي. د اسرائیل ها آرتس انګلیسی ژبې ورځپاڼې هم د پوځي چارواکو په وینا چې نمونې نه د اخیستل سوي راپور ورکړی چې اسرائیل به ایران ته مناسب ځواب ورکړي. ایران تیره سیشن به په لسګونو توغندي د اسرائیل پر لوري وویشتل چې اکثر یې شنډ سول. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی پرون ویلي چې بله اونۍ به په جرمني کې د اوکراین لپاره د پوځي ملاتړ پر موضوع د بحث لپاره په یوه نړیواله غونډه کې برخه واخلي. په دې غونډه کې چې فرانکفورت ته نږدې د امریکا په یوه هوایي اډه کې کیږي، د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په ګډون د اوکراین څخه باندې 50 متحدان برخه اخلي. د اوکراین ولسمشر زیلینسکی په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د اکتوبر پر 12مه د جرمني د رامشتاین په 25مه غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د رهبرانو په سطح دایریږي د برخه اخیستو لپاره په چمتووالي بوخت دی. زیلینسکی ویلي په دې غونډه کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د څرګندو او کوټلو اقداماتو طرح وړاندې کړي او په وینا یې د شریکانو د هوډ له کبله شي د روسیې مخه ونیول سي او اوکراین پیاوړی سي. د ژغورنې ډلو په بوزنیا هرزګوینیا کې د سیلابونو له کبله د 30 تنو د موندلو لپاره تر پرون وخته پورې هڅې کولې. په بوزنیا هرزګوینیا کې یو شمېر کلیو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د بوزنیا صدر اعظم نرمین نیکسچ پرون خبري غونډې ته ویلي چې د دونجا جابلانیکا سیمه سیلابونو ډیره اغیزمنه کړې ده. د جمعې پر سهار سخت بارونونه پیل سول چې له کبله یې سیلابونه وبهېدل او د بوزنیا هرزګوینه په مرکزي او جنوبي سیمو کې د مځکو د شویدو سبب سول. تر اوسه په هرزګوینه کې د 14 تنو او په بوزنیا کې د 3 کسانو د مړینې خبرونه خپاره سوي او د بیړنیو چارو د ادارو په وینا لږ تر لږه 40 تنه تری تم دي. د د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د هند ملي لوبډله له پاکستان او د ویست انډیز ټیم له سکاتلند سره مسابقه کوي. په دې نړیوال جام کې پرون استرالیا د شپږو وکټو په توپیر سریلانکا ته ماتې ورکړه او انګلستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 28 منډو په توپیر شکست ورکړ. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر 4مه په متحده عرب اماراتو کې پیل شو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر 6مه د اماراتو په دوبۍ ښار کې کیږي. ټاکل شوی چې نن د ارجنټاین او برازیل ملي لوبډلې د فوټسال نړیوال جام په پیلوبه کې سره مخامخ شي. د درېیم مقام لپاره به فرانسا او اوکراین لوبه وکړي. ازبکستان د دې نړیوال جام کوربه دی. د لوبې د سپتمبر پر 14مه پیل شوی وي او د لومړي ځل لپاره افغان ملي لوبډلې هم د جام ته لاره پیدا کړې و خو ونه توانې دی چې له لومړي پړاو څخه دویم ته لاره وکړي. بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اټکل کیږي چې نن سبا او بل سبا به د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو له کبله د اوبو سطح لوړه سي چې د سیلابونو د بهېدو امکانات شته. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول شوی چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو شپږو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بحران تر ټولو لوړه کچه لري. خو د نړیوالې مؤسسې ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به مرسته کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د خبر پاڼې له مخې سر لننه تر سیشن بي پوری د ناڅاپي ورښتونو له امله د سیلونو دراوتلو اټکل د هری روت، هلمند، کابل، شمال او امو سیندونو په حضور کې شوی دی. د همدې خبر پاڼې له مخې د اوبو د سطح لوړوالی په ځانګړي ډول په بادغیس، غور، هرات، دایکنډي، فراه، زابل، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا، خوست، پنجشیر، غوربند، کونړ، لغمان، جوزجان، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، د تخار او بدخشان په مرکزونو، تالوقان او فیض آباد کې ډیر ممکن دی. په خبر پاڼه کې د دې سیمو خلکو غوښتل شوی دي چې ځانونه خوندي کړي. که څه هم سر لننه د درې ورځو په مخه تقریبا د افغانستان د شمال په ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو وړاندوینه شوې ده، خو د خوړو نړیوال پروګرام په خبره کړې اعلامیه کې ویل شوي دي چې په ژمي کې به چې ډېر ورښتونه کېږي سږکال د افغانستان په شمال کې لږ واورې او بارانونه ووري شي. د اقلیم بدلون د دې سبب شوی دی چې د ورښتونو وخت بدل شي. د همدې ناڅاپي ورښتونو په لړ کې تیرونې په کابل کې داسې سخته ژلۍ وشوه چې د ځینو ښاریانو په وینا دوی یې ساری کله نه و لیدلی او د کابل سیند هم له اوبو ډک شو. د چهارشنبه په شپه بیا د ننګرهار په سپین غر، اچین او کوټ ولسوالیو کې له سختو ورښتونو وروسته سیلونه وبهېدل چې خلکو ته یې مالي زیانونه واړول. د سیمې اوسیدونکي صبغت الله کوټوال ازادي راډیو ته وویل
خوړ زمونږ چې دی ډېر خراب سیلاب لري او خوړ تنګ دی. برسه حکم نو برم ډېرې ځمکې وړي دي، تقریبا ډېر ځمکې تخریب کړي دي، فصلونه هم وړي دي، همدغه شان دي، بارانونو کورونه هم دغه کړي دي، کوټې موټې هم غورځولي دي.
رستم سعید د سپینغر ولسوالۍ د سیلونو په اړه وایي.
سپینغر ولسوالۍ مامن دره باندې سخته ګلۍ او بارانو د ګلۍ له وجې نه شته فصلونه چې په دغې دره کې رومیان کرل شوي دي هغه یې بیخي د منځه وړي دي او نور فصلونه هم خراب کړي دي.
د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې راغلي دي چې د هوا په برخه کې وړاندوینې له دوی سره مرسته کوي چې وار له مخه چمتووالی ونیسي او د افغانستان هغو سیمو ته درې میاشتې مخکې خواړه چمتو کړي چې له اضطراري وضعیت سره ممکن مخامخ شي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان لپاره په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې له اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو له یو شمېر ادارو مننه کړې ده چې له دوی سره مرسته کوي چې د افغانستان په هغو سیمو کې وار له مخه پانګونه وکړي چې هلته د سیلونو د بهېدو امکانات خورا زیات دي.
عمردل چې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د تیزو اورښتونو اټکل شوی چې ورسره به په ځینو سیمو کې د اوبو سطح لوړه سي. بلخوا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران او سیلابونو خلک زیانمن کړي دي. سیلابونه پرون تر غرمې وروسته د نارنګ ولسوالۍ په ځینو کلیو کې بهېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
نننه ډېر ظالم سیلاب راغلی او چې زمونږ کور هم تخریب کړی دی او هم چې نه نور ګاونډیان ته ډېره ضربه رسولې ده. 500 کورونه چې راولیدلي دي ویجاړ شوي، تخریب شوي دي، یو کس پکې شهید شوی دی او بقایا نور اتنه هغه څه زخمیان لروبم دکلی کی
دا د کونړ ولایت د نارنګ ولسوالۍ د لمټک کلی وسیدونکو حیات الله د چی نننی شدید باران او سیلاب کې خلکو ته دا وختو ځانی او مالی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکوي. هغه راته وویل سیلاب ترې سرپناه او د خوراک څخه هر څه لمنځه وړي او خلک عاجل مرستو ته اړتیا لري.
حکومت نم دا هیله ده چې موږ سره همکاري وکړي، خپل کو د وس مطابق کومک را سره وکړي، ځانونه را ورسوي. نو ډېر په بد حالت کې استو.
د همدې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي یاسین درمان وویل د لماټک شړلو کوډو او شاوخوا نور کلی سخت باران او سیلاب ځپلی دي.
باران به دومره سخت چې ګڼ شمېر سیلابونه راغلل. سیلابونو ډېر سخت مالی او ځاني زیان خلکو ته اړولی دی. یو کس شهید دی او همدارنګه اته کسه زخمیان دي. تر شپېتو پورې څاروي وژل شوي دي او پنځه اویا پورې کورونه چې دی په مکمل ډول باندې ویجاړ شوي دي. همدارنګه څلور سوه جریب ځمکه چې ده تخریب شوې ده.
په کونړ کې د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووال ریاست چارواکي هم مني چې په نارنګ ولسوالۍ کې شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او دوی خپله سیلاب ځپلي کلي له نږدې لیدلي دي. د یاد ریاست مشر قاری ثابت الله صدیقي د شنبې په ماښام د تلې په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل
هلته مو دا واقعه د نږدې نه ولیدله. په هغې کې تقریبا جریب زراعتی ځمکه خراب کړې وه، کورونه تخریب کړي وو، پنځه اتیا پورې کورونه به وو. یو کس چې وو هغه شهید و او شپږ کسه زخمیان. سروې به هم سبا کېږي او کوم کورونه چې زیات تخریب شوي دي انشاءالله زموږ د ادارې د خوانه به دور سره کومک هم کېږي.
د کونړ نارنګ ولسوالۍ په اړوندو څو کلیو کې باران او سیلاب خلکو ته مالی او ځاني زیانونه په داسې حال کې اړوي چې د اقلیم بدلون سره په روان لمریز کال کې د ختیځو سیمو په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې شړکند بارانونو، توپانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، په زرګونه کورونه، په لسګونه زره جریبه، کرهڼیز ځمکه، سرکونه، پلونه او نورې زیربناوې تخریب کړي چې له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته.
یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملاتیر بلل کیږي. نو دغه د ملاتیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي.
په افغانستان کې مو د یو ځوان خبرې واورېدې چې ویلې لګانو ستونزو سره سره دوی نشي کولای چې خپل غږ پورته کړي. آیا خاموشي د حل لاره کیدلی شي؟
په چپ کې ناستو او صبر حوصله باندې هیڅ شی تغییر نه مومي. که په ژوند کې تاسو مبارزه ونه کړئ، هغه ژوند به مبارزې ډېر بې خوند وي. د ځواني نوم جوش، خروش، تحول او تغییر دی.
نن همدا موضوع چې روم ملتیا مو کړی یو شمیر ځوانان وایي چې دوی په افغانستان کې ورځ تر بلې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي. د زده کړې، کار او حتی د ځینو موضوعاتو په هکله د نظر ورکولو حق هم له دوی څخه اخیستل شوی دی. حال دا چې په هر هیواد کې ځوانان د همغې ټولنې د ملا تیر بلل کېږي. ځوانه انرژي لري او تر بل هر چا د زده کړې او کار پوره توان لري. خو په افغانستان کې چې کله د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د خلکو د ژوند په نورو برخو کې د منفي بدلون ترڅنګ ځوانان هم بې اغېزې پاتې نه شول. د دوی د زده کړو، کار او فردي ازادۍ پر مخ خنډونه جوړ شول. په هلمند کې یو تن ځوان چې خپل نوم نه اخلي په دې عقله وایي
د اوس دفعه دلته د ځاغ پورته کولو اجازه نشته. دلته یو ډول بې باوري رامنځته شوې ده. زه په دې پوهېږم چې په راتلونکو کلونو کې به
دغه اوسنی دولت ځوانانو ته ضرورت پیدا کوي او یوازې دوی نشي کولای. ځوانه طبقه د یو هیواد د ملا تیر بلل کیږي، نو دغه د ملا تیر باید د ملا د تیر په شکل باندې د وطن د ودې لپاره استعمال شي. د اوس هلمند کې دوی 1550 کاته 50 ځوانانو نوملیکنه کړې د لوړو زده کړو لپاره په کانکور کې. پخوا دغه شمېره چې وه ډېره لوړه وه، 3000 3500 4000 5000